قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې خبرونه کې مزه نوري است نوري هر کله کوم کابل نن لیوی اوګدې مودې ورسته دی وی موټر بم 14 شاهدو
وطنه د شپکتنو نظامیانو او یو تن ملکی وګړي په شمول زخمیان شوی دی
د استانبول د غونډې لزندې دوسر دغه 14 د څه ښکارندوی کوي د پوځو چارو کارپو
اساسي خبره ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي
د افغانستان د ملي مصالحې شورا ویلو د استانبول غونډې ته بشپړ چمتووالی نیولای ولې دغه غونډه وزندې ده
متاسفانه چې طالبانو تر اخر لازم هم دوی چمتو نشول
د دې شورا وایان فریدون خزوم د جلال آباد خاریان وای روژه کې د هر څه نرخونه لوړ شوي
هر څه جک شوي دی او په ځوان مونږ غریب خلک
په نړۍ کې کورونا او بم مثبت پیښې تر 133 میلیون واوښتې خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو اسد الله الدین د خبرونه اوروي
جرمنی پلان لري چې خپل ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستان وباسي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت و چې اوس وزنډول شوه او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې د نړۍ په کچه د اعدامونو کچه ټیټه شوې وه بشپړ خبرونه جرمنی پلان لري چې خپل ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستانه وباسي د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای او فرانس پریس اژانس د جرمنی د دفاع وزارت په حواله ویلي د دې پریکړې په اړه یې قانون جوړونکو ته معلومات ورکړي دي د دغه وزارت یو بیان ویلي په دې اړه له ناتو سره مشوره روانه ده دا ګام د امریکا او ناتو د هغه اعلان لمخې پورته کیږي چې تیرونه یې وویل د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 11 خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي د امریکا د پاوز یو لوړ پوړی قومندان وایي له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي وایي
موږ له خپلو کورنیو ادارو او نړیوالو متحدانو سره په ګډه کار کوو موږ به له افغانستان د خپلو ځواکونو او نورو متحدانو د پوځیانو منظم او خوندي وتلو ته هر ډول اقدامات وکړو
مکنزی وایي تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي هیواد سره موافقه هم نه ده کړې جنرال مکنزی دا خبره پروند د کانګرس د غړو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وروتل وروسته به آیا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په سیمه کې اډه ولري او کنه د ویل د ځواکونو وروتل وروسته به په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي خو به امکان به نه وي د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ترکیه غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت او هغه غونډه چې جوړونکو اوس د ځند خبره کړې ده دغه شورا وایان فریدون خزون ازادي رادیو ته ویل چې دوی د غونډه ته بشپړ چمتووالی درلود
د ترکیه ناس د افغانستان د سولې لپاره فرصت له دې فرصت څخه باید استفاده شوی وي او موږ باندې خاطر باندې چمتووالی نیولایو
د ترکیه کانفرنس تر سره کوونکو نن په یو غاډه اعلامیه کې ویلي دغه کانفرنس له کېلو اړخونو سره تر پراخو مشورو وروسته بلې نیټه ته وزندول شو نړیوالو اژانسونو ویلي کانفرنس د طالبانو د نګډوند کبل زندول شوی خو نه دی ویل شوی چې څه وخت به بیا تر سره کیږي فاربیز مجلې د افغانستان روبات جوړونکو نجونې د آسیا په کاچا د ډیر شو هغو په هانو نوښتګرو او پنګوالو په ډله کې راوستلې چې تر ډیر شو کلونو کم عمرونه لري د دغه مجلې په وینا پنځو افغان پیغلو د کووډ 19 ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن وینټلایټور سپکه وسیله تولید کړې ده تمه دا ده چې له دې وسیلې نه د ناروغانو په درملنه کې ګټه واخیستل شي فاربیز په خپل دی ګڼه کې سمیا فاروقی ادا حیدرپور الهام منصور فلورانس پویا او دیانا وهاب زاده د روباتیک ډله غړې یادې کړې دي خبرونه له ازادي رادیو ناوړی د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې په نړۍ کې د اعدامونو کچه په لږ تر لږه یوې لسیزې کې ټیټې کچې ته رسېدلې ده په لندن کې میشت دغه سازمان پرون په نړۍ کې د اعدامونو په اړه خپل راپور خپور کړ راپور کې راغلي ایران اول لس نورو هیوادونو تیر کال د کورونا وبا له ګواښ سره سره هم اعدامونه اجرا کړي دي د دوی موندنې ښیي چې د 2020 کال په جریان کې 403 کسان اعدام شوي چې د 2019 کال پر تله 26% کموالی ښیي. پروسه کال ایران 246، مصر 100، عراق 45 او سعودي عربستان 20 اعدام کړي چې دا د شمیر د ټولو اعدام شوو کسانو 80% جوړوي. چین، شمالي کوریا، سوریه او ویتنام په دویمه درجه کې هغه هیوادونه یاد شوي چې اعدام پکې شوی. او د امریکا د یوې محکمې منصفه پلاوی د پولیسو پخوانی افسر ډیریک شاون په میناپولیس ښار کې د ترپوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم وپیژند. دغه دولس کسیز پلاوی پرون 10 ساعته بحثونه وکړل او 45 کلن شاون یې د وژنې په تور مجرم وپیژند. شاون اوس له لسګونه کاله قید سره مخامخ دی. متخصصانو ویلي چې د افسر به د استناف غوښتنه وکړي. مجرم پیژندل شوی پخوانی افسر تیر کال په می میاشت کې د یو تورپوستي امریکایي جورج فلوید پر مرۍ 9 دقیقې زنګون ایښی و چې وروسته هغه سا ورکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د وژل شوي تورپوستي سلګونه پلویان د دغه حکم پر مهال د محکمې مخې ته راټول شوي او خاده یې کړی دي.
خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل کدا وزنی نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د زدی رادیو په پڼه کې شته. پته مولا زدی رادیو ټکی اورګیا زدی رادیو ټکی انکام د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې درېدلې او د استانبول غونډه هم تر نامعلومې نېټې ځنډېدلې، په کابل کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې موټر بم برید د پروسې د برخلیک په اړه لا اندېښنې زیاتې کړې دي. تېرې شپې نږدې 10 بجې د کابل په 15 ناحیه کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو موټر بم برید وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښه کې 8 تنه چې یوې ملکي او نور پوځیان د ټپیان شوي، خو یو شمېر نور رسنیو د ټپیانو شمېره زیاته ښودلې. که څه هم د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو ولسي جرګه پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لار غوره کړي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
له یو اوږد ځنډ وروسته بیا هم په کابل کې موټر بم چاودنه. که څام په دې خار کې نګدي هر ورځ په هدفي وژنو او مغناطیسي چاودنو کې خلکو ته مرګ ژوبلا وړي، خدا ال یو اوګد زندور سپه دې خار کې ل چاودیدونکو توکو د ډاک موټر چاودنه ده. د بریټ 13 شپه ماسوتن محل نګدي 9 بجې او 15 دقیقې وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چاودیدونکو توکي په یو کورالا موټر کې ځای پر ځای شوی. د دې وزارت د وایان مرستال حامد روشن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
وطنه د شپکتنو نظامیانو او یو تن ملکی وګړي په شمول زخمیان شوی دي چې د یو تن حالت د اندېښنې وړ دی.
په ورته وخت کې د ملي امنیت ریاست یوې سرچینی ازادي راډیو ته وویل برید د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د حمایوي څانګې پر یو موټر شوی. سرچینا د پیخي مسولیت پر طالبانو اچوي، خو د ډلې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. د پیخي عیني شاهدانو په سیمه کې استوګن هم وایي چاودنه زوره وره و او دوی ته مالی زیانونه اړولې دي.
ډیر وحشتناک حادثه و، موږ چولې د پدې زخمیانو ډیر درلودل، خو دسه خطرناک او مسجد کې کله زخمې مخې دا مسجد کې تراوی خلاص شوی نه او مسجد موږ ته په حالت کې رسول ده.
خو هغه چې لدی پیخي ورسته اندېخنه ده د سولې خبرو روان برخلیک دي. دا بریده داسې مال کېږي چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو نیټه اعلان شوې، تر خوا د استانبول غونډه ځنډېدلې او په قطر کې هم له څه کم او زیات 13 اونیو راهیسي د سورې خبرې په ټپه ولاړې دي. د استانبول کانفرنس د ځنډېدو له کبله ښکېلو لوریو یعنی ترکی، قطر او ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې لیکلي دا غونډه خو پرمختګونو ته د شرایطو جوړېدو په خاطر ځنډول شوې ده، خو د افغانستان ولسي جرګه د حالت د ملت او سولې د روانې پروسې په زیان بولي. کچ هم د تیر شپې د موټر بم برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني پر طالبان غږ کوي چې د ملي پخلاینې لار غوره او له جګړې لاس واخلي.
قضیه افغانستان تاریخ شاهد است.
د افغانستان قضیه هغه ډول چې تاریخ شاهد دی د جګړې لاره پای نه مومي. زه د ملت د کور په استازیتوب پر طالبان غږ کوم چې راشي د ملي پخلاینې او یو بل منلو لارې د ستونزې ته د پای ټکی کېږدي، ځکه اصل زیان لیدونکي د افغانستان خلق دی.
دا یوازې کابل نه دی چې دا ډول یو پیښه پکې د تیر ورته خونړیو قضیو یاد تازه کوي، بلکې پرون د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ په بازار کې هم یو ځانمرګی برید وشو. د خنجان ولسوالۍ ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل برید کوونکی په هیروین روغ دی او 15 کاله عمر یې درلود. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تیر 24 ساعتونو کې په 3 ولایتونو ننګرهار، لغمان او کونړ کې 2 چاودنو مخنیولې. اوس مهمه پښتنه دا چې په داسې حال کې چې بهرني عسکر د وتو په دورشل کې دي او د دوه هید تړون پر بنسټ باید تاوتریخوالی هم راکم شي، آیا د سولې روان می برخلیک وضعیت سره به د جګړې څپه یو ځل بیا لکه د تیر په څیر دوار ته پیښو شاهد وي؟
و امرودل چې په کابل کې لوی اوګدې مودې ورسته بیګاش په یو موټر بم چاودنه وشوه. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وای په دې چاودنه کې چې د کابل په 15 ناحیه کې وشوه د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه شپږ غړي او یو ملکي وګړی ټپیان شوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې هم مسؤلیت نه دی اخیستی، خو دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې د استانبول د غونډې په ځنډیدو سره د سولې هڅې له نویو خنډونو سره مخامخ شوې دي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه مخکې وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې دغه چاودنه د څه شي ښکارندوی کوي.
اساسي خبره دا ده چې جګړه د حل لار نه ده، په زور باندې یا د جګړې په واسطه سره څوک دلته واک نشي نیولی او نو دوام ورکولی شي. د طالبان که هر څومره ځان د دې بریدونو څخه ناخبره وخی، خبره دا ده چې اساسي هغه بستر د دې بریدونو لپاره دوی جوړ کړی دی. نو کچری دوی په کلاس نه لري او یا د سولې پلوی وی باید بهانی ونه کی د نورو پلم سونه باندې د دې بانونه لاس وخلی، د دې جګړو نه لاس وخلی او راشي چې د ترکیه کانفرنس یا نورو خبرو ته ترڅو چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. اساسي خبره ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي، کله په یو بانا کله په بل بانا کله کله یو څه بانا کوي کله بل څه بانا کوي. کچېری دوی سولې ته ژمن وي نو ډیره ښه موقع ده، ډیر ښه چانس دی د دې کانفرنس او دغه مهرباني شي.
دغه خبره مخکې هم ډیرو کړې ده چې کله چې د سولې پروسه یو څه د پرمختګ لوري ته لویدلې ده، دغه څه چاودنه کوي چې اکثرا کارپوهان وایي چې د دې لپاره چې دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کیږي. اوس دغه پروسه له خنډ سره مخامخ شوه له مخکې ډیر هلی په د استانبول په غونډه پورې غوټوي چې ممکن دغه غونډه ډیره مهمه وي او یو څه لاسته راوړنې ولري د سولې په برخه کې. فکر کوي کوم دښمنان څه ډول غواړي چې دغه تخریبي اعمال مخته یوسي؟
ګورو دلته خو د شلو څخه زیاتې تروریستي ډلې دي په افغانستان کې فعالې دي، جګړې ته ادامه ورکوي. خود دې ټولو بستر طالبانو آماده کړی دی او طالبانو نه دی ویلي چې موږ جګړه نه کوو یا جګړه بس کوو. او امریکایانو اعلان وکړ چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي، هیڅ بهانه نشته پاتې جګړې لپاره. خدا دې افغانستان دښمنان دي ځکه چې دلته پاکستان دی، ایران دی او نورې تروریستي ډلې دي چې هغوی دغه کارونه کوي. خو طالبان دا مسؤلیت نه اخلي، پر ځان باندې نه مني. مګر زه داسې فکر کوم کچېرې طالبان سولې ته راشي او اعلان وکړي یو اوربند وکړي، بیا د نورو تروریستي ډلو بانی او یا مثلا هغه موقع چې ورته مساعدېږي هغه ختمېږي، بیا څوک نشي کولی چې دلته بریدونه وکړي. نو زما په عقیده باندې په دې ملت باندې په دې خلکو باندې باید طالبان او ټول پاوې رحم وکړي تر څو چې وسولې ته ورسیږي.
یو لنډه پښتنه کراته وای چې اوس د سولې خبرو ته په پام چې دغه پروسه تقریبا درېدلې ښکاري، څه فکر کوي چې آیا له دې وروسته به موږ د ډیرو جګړو د سختېدو شاهد اوسېږو؟
په دې کې شک نشته، ځکه طالبان هر غړی اعلان کوي، هر شپه اعلان کوي چې موږ جګړه کوو، جګړې ته ادامه ورکوو. کاشکې هغه ویلې وای چې موږ جګړه نه کوو، موږ سولې کوو یا اوربند کوو. جګړه حتمی ده، هغه جګړه کوي، دغه انفجارات کیږي یا دغه بریدونه کیږي، دا د همدې کاروندوی دي. او د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت خو هغه د اعلان کوي چې موږ سولم کوو، اوربان تم ژمنیو او کانفرنس ته، د ترکی کانفرنس ته ورزو. خو هغه خوانه د بانی کوي ګرچې امریکایان ماغه د اماده د خپل قوتونه وباسي، وسره د دینه طالبان نه مده کیږي. نو مسئولیت ټول ماغه خوانه چې دغه خبرې ته ناراضي او یا کانفرنس کې ګډون نه کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیري چې په کابل کې تیر شپې د چاودنې په اړه چې د چاودنې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې هڅو سره ډول اغیز وکړي خپل نظر سره شریکاو. دغه راز وړاندې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له ویان فریدون خوزون سره په دې اړه چې د استانبول غونډې لپاره د شورا تیاری نیولې ولې دغه غونډه وزنده مرکه کړې ده.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
سبا د ازادۍ په چپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په تیر بیا د استانبول د غونډې زندیدو په باب خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ رادیو له لارې له نورو سره شریک کړي او هم که پوښتنه لري له هغو چارواکو او میلمنو چې دې خبرونه ته رابولو مطرح کولای شي. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د استانبول غونډه یو ښه فرصت دی چې مختلف اړخونه خپل طرح کړي وړاندې کړی او پر مهمو موضوعاتو یو توافق ته ورسیږي. خو طالبانو دغې غونډې ته په نشمتووالي سره وښوده چې دا ډله سولې ته لیواله نه ده. د استانبول د غونډې تنظیموونکو ملګرو ملتونو ترکیه او قطر نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې وروستیو تحولاتو ته په کتو او له ښکېل اړخونو سره له پراخو مشورو وروسته موافقه وشوه چې دغه غونډه وروسته نیټې ته وځنډول شي تر څو شرایط ښو پرمختګونو ته برابر شي. په پام کې وه چې دغه غونډه د راتلونکې شنبې په ورځ د اپریل په 24 پیل شي او لس ورځې په پام کې وه چې هغه به دوام وکړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د ملي صالح د علي شورا لویان فریدون خوزون سره مرکه وکړه او په پیل کې متری پوښتنه وکړه چې تاسو دغه غونډه ته د بشپړ چمتووالي خبره کړې و ولې دغه غونډه وزندیده؟
دا یو فرصت وو د استانبول کانفرنس او دا فرصت د استفادې لپاره هیله درلوده چې ټول طرفونه به خپل طرح وړاندې کړي او موږ به په یو خیر مهمو موضوعاتو توافق ته ورسیږو چې مهم هغه په افغانستان کې د جګړې توافق د هر څومره در چې موږ یو اوربان ته رسیدو او جګړه متوقفه کیږي په دې معنی چې د افغانانو ژوند خوندي کیږي او دا لپاره ډیر مهمه. متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظه هم دوی چمتو نشول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي او دغه ناسته بل اخره وزندې ده. اوس هم موږ چمتووالی لرو ورته او هر کله چې دا ناسته بیا تر سره شي موږ به پکې ګډون وکړو او زموږ تمه توقع لټول طرفونو څخه خصوصا له طالبان څخه دا چې که اراده د سولې موجوده وسی بهترین فرصت هم دا و چې په دې ناسته کې ګډون شي او څه وزن دي د لپاردون کې چې بیا کوم تاریخ شخص کې په دې کې ګډون وسی او د افغانستان د جګړې د توقف لپاره او د سولې تضمین لپاره تر استفاده.
بله خوازون سه تاسو د تیاروی خبره کوي. خو پرون هم البته زینو راپورونه کې ویل شوی پرون دا موضوع بیا هم د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف را مختکړل ویل چې د استانبول غونډه خای جوړ نشي مخې لري چې د اعلان وشي. هغه ویلو په دې خاطر باندې چې د دې غونډې لپاره اړخونو خپل کار نه دی کړی، یعنی مشترک یو اجنډا باندې دوی تر اوسه پورې سلام نه دی کړی. تاسو وایئ چې دغه غونډې لپاره مو د لیګون کې پلاوی لست هم برابر کړی او هغه مو مرسته کړی دی. خو اساسي موضوع دا ده چې د افغانستان دولت به تاسو ویلو چې لوی واحد طرح سره په دې کانفرنس کې ګډون کوي، یعنی دغه نظرونه ټول سره یو شوي دي د یو واحد طرح تر شا ټول سیاسون د افغانستان دولت د تاسو د سولې ملي عالي شورا درېدل د چکراتون کې کچېرې احتمالا دا غونډه بیا کیږي په همدې شکل به تاسو الته ولر شئ.
ګوره یو مهم بحث دی چې موږ په داخل کې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې موږ یو اجماع ولرو. مثال دی چې د جمهوریت ښېګڼه همدا ده چې هر څړی خپل نظر لري او هر څړی خپل خبره خو موږ کوو کې چې د هغې مساوی دی په اړه چې اوس چمتو شوی ده او د رهبری کمیټې عبارت تصویب شي او له هغې وروسته به د افغانستان اسلامي جمهوریت روسی چې د ترکی ناسته به وړاندې کیږي پاره باندې اکثریت اجماع شتون لري چې موږ سلسله نه اجماع نشو ویلی ځکه چې اوس هم کار لرو او کار کوو په دې باندې. اما زموږ له اړخه چمتووالی بشپړ شوی دی. په هیڅ مورد باندې تاسو سل فیصد اجماع نشئ رامنځته کولی ځکه چې سیاسي ګوندونه دي، مختلف جهتونه دي او هر سړی خپل نظر لري. اما یو کافي اندازه اجماع شته، ټول طرفونه راتون دي بغیر د نو شخصیتونو څخه چې هغه ته هم موږ بلنه ورکړې ده. اما د ځینو ملحوظاتو په خاطر دوی تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې ملي مصالحې د شورا پر رهبری کمیټه کې ګډون وکړي او یا خپل نظریات او وړاندیزونه لدی کمیټې سره شریکی ابا تر څنګه مثال راولل شو چې د انجینر صاحب ګورګنی حکمتیار هغه سره دي چې زموږ بلنه د رهبری کمیټې د غړیتوب لپاره نه ده منلې اما خپل نظریات خپل طرحې له موږ سره شریک کړي ده او دغه طرحې هم حضور لري سره دي چې د سیاسي ګوندونو یو شی مخکې سو او وی مې چې موږ موجوده تر هغه کوه مګر چې موږ خبرې وکړو تاسو ولې چې ټول سیاسي ګوندونو خپل موقف اعلان کړي او وی چې دې په دې مثال سره تر په بلور چې کوم جوړی یا او یا تویت کیږي د طرف د محمود طرف نه هغه نه حمایت کیږي او ستاسو ځکه نه شته ورسره رهبری کمیټې ته د خپل رهبری کمیټې ته نشي له تصویب وروسته موږ وکولې شو د اجمانو رحم تقویات کړو د خاغلی کابلو د خبر سره ستنم تر یو برخه پورې چې ځکه د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل کار تر سره کړی دی او موږ لپاره موږ لا خې نو مشکل او کمکاري نه درامه شي بلکې د اجندا په مورد باندې موږ خپل وړاندیزونه خپل نظریات هم ملګرو ملتونو ته او هم د دغوانی تنظیمونکو ته او د سولې د ملاتړ ګروپ ته چې پنځه وادونه په دې کې سپارلې دي اما تر اوسه طالبانو په دې اړه خپل نظر نه روښانه کړی دا طالبانو پورې اړه لري ځکه چې دا دانات دوه طرفونه لري چې یو طالبان دی او د افغانستان د نړۍ جمهوریت او ټول شیان چې توافق کیږي د دوه طرفونو ترمنځ د توافق شمه طالبانو تر اوسه بریا خپل کار نه ترسره کړی
د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزونو چې د استانبول غونډې د زندیدو د عواملو په اړه خپل نظریات سره شریکول په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې د استانبول د غونډې د زندیدو په اړه وویل چې البته هغه مهال ویل چې تر اوسه پورې مخته خبر نه در کول شوی چې دا غونډه زندیدلې ده خو وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وزیر اعلان وکړ چې غونډه زندیدلې ده نت پرایس د دې ترڅنګ د غرزول چې ډیپلوماټیکي پراخ هڅې به دوام وکړي هغه د استانبول غونډې زندیدو ته په اشاره یو ځل بیا ویل چې د موضوع تل روښانه کړي چې د استانبول غونډه د دوهې خبرو ځای نه نیسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اوس پر شو لارد شو جلال آباد ته د جلال آباد یو شمیر خاریان وای د نرخونو لوړوالی او بیروزګاری په روژه کې د روژه ماتي لپاره د خوړو په برابرولو کې لستون سره مخ کړی دی که څه هم ځایي مسولان له نرخنامو سرغړوونکو ته د مجازاتو خبره کوي خو خاریان وای چې په دې برخه کې تر اوسه پورې کوټلې اقدامات نه دي شوي نور د ازادي رادیو د خبریال په دې رپورت کې
شپکڅلوخ کلن حسن جان د لسکسیز کورنۍ یوازینې نفقه غټون کړي چې هر سهار تر مازیګره د خار په چوکونو کې د مزدوري پنیت ناشتوي خو د کار د نشټوالي لکبل مازیګر تش لاس کوړتزي د وای د خار هر برخه د روژې لپاره په ځنګړو خوراکي توکو ډکوي خو دا چې نرخونه لوړ او کار روزګار به خوند ده لکه د نورو میاشتو په شان ما خام سپور دسترخوان تکینی
هر شي جکسوی دی او په من غریب خلک له 100 روپیه وسنګ لرو چې راځو ته ور په بلده بیګاته لیکاته پیسې نه سړي ډوډۍ پیسې نه سړي کومې کوره دومره ناجې ته کې متیرا وشه به دې روزه کې څه وړاندې شو
د جلال آباد خار اوسیدونکو تاوس خان بیا وای
هر شي قیمته دی بینډي وړي وړه کم شي ګرځان دي
د جلال آباد خاریان د نرخونو په لوړوالي کې تر ډیره دغه خار سوداګر او دکانداران ګرم بولی چې ګوند په خپل سری ډول د خپل خوخې په نرخونو توکي پلوري حیات الله وای د دې ستونزې د هواري لپاره د جلال آباد خاروالي لاس پکار شي او په خپل ورکل شو نرخنامو دی کنټرول وکړي
نرخونه کنټرول بر نو به شاروالي کوشش وکړي چې دا نرخونه کنټرول کړي په دې خاطر چې سر سره ګران شي وي دي مکه په مونږ یو من رومیان واغستل په اتیار په اصل په باندې اوس نن سبا ځنه په 200 سلوي خبي مار رومیان واغستل
اخوا په ننګرهار کې د اسنافو کې سبګرو خونو مشر شکر الله جلندری وای دوی د روژې د میاشتې پر رسیدو سره په ټولو سودا ګرو او دکاندارانو غکړه چې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو د توکو په نرخونو کې کمواله راولي جلندری د ننګرهار خروالۍ ته د همکارۍ ډاډ ورکوي او غواړي چې د سرغړوونکو د قانوني مجازاتو په برخه کې دي اقدامات ترسره کړي
کوشش کوو چې نرخونه باید ارزانه شي
او خلق غریب دی او د شاروالۍ او د حکومت نه مې هیله او خواهش دا ده چې په دې ورځو کې خو بیخي چې ډېر جدیت ونیسي چې خلق غریب دی او په دوی حق لري، که چېرته یې ونشي نو د خلکو غږ جیږیږي، شور جیږیږي.
بل پلو د ننګرهار د ښاروالۍ مسؤولان وایي په دې برخه کې جدي دي او یو شمېر دوکانداران او سوداګر چې له ټاکلو نرخونو یې توکي په لوړ قیمت پلورل جریمه کړي هم دي. د ننګرهار ښاروال باسین بهیر سوداګر او دوکاندارانو ته ګواښ کوي چې له ټاکلو نرخنامو د سرغړاوي په صورت کې به یې دوکانونه مهرولاک او مالونه ضبط کړي.
ته وظیفه ورکړې ده چې په ښار کې د سهار نه تر ماښامه پورې په سیار شکل باندې وګرځېږي، د ښاریانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. چېرته چې څوک مواد قیمته خرڅوي موږ ابلاغیه نشر کړې ده، او بخصوص د روژې د رارسېدو په مناسبت خپل قیمتونه جګوي، نو دوکان به مهرلا کېږي، جریمه به ورکوي، او د جریمې تر څنګ به اموال چې دي هغه ضبطېږي.
د جلال آباد ښاریان د خوراکي توکو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې هر کال د روژې پر رسیدو سوداګر او دوکانداران د توکو په بیو کې لوړوالی راولي، کوم څه چې ولسونه له ستونزو سره مخ کړي او مسؤولان په مخنیوي کې پاتې بولي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه تاسو سره په تماس کې مات. زموږ د لالپوري ولسوالۍ ډېر غریب او بي وزله او بي وسه خلک دي، ځوان او طاقت نه لري، د غریبۍ په ختمه د سرحدي ولسوالۍ ده. زموږ د لالپوري ولسوالۍ په ساحه کې دلته د مایوبین لیکل شوي سل او شوت او بي وزله لیکل شوي سرپېزه پای سرپېزه والی ولیکل شو چې دوی به موږ دا ورکو دا ورکو دا ورکو په خاطر د دې چې افغانستان له 50 زیاتو کم 50 ممالک کومه راوړي، خو هغې کومک موږ ته نه دی رارسېدلی، نه دلته بې وزلو سره چا همکاري کړې ده. د الفظې شرکت والا کومک د لالپوري ولسوالۍ نه راغلی و، سل فیصده کې 95% هغه خلکو له ورکړ شوی چې مخ خاطر دی.
زه محمد ظاهر د بادغیس ولایت د بالا مرغال دی د سولی د خرپاجي پکې. زما پر دولت باندې دا غږ دی چې د بادغیس خلک د سختې وچکلي سره مخ دي، او سختې وچکلي د ټولو څارویو او للمي کښتونو ټول د بین ولاړه سخت انساني ناورین سره مخ دي. خلک د یو رد اوبه د چشن نشته، ډېر بد حال دی. دولت ته لا د وخته باید خبرې تصمیم ونیسي چې خلک په ډېرو بد شرایطو کې دي. د یوې خوا جنګ دی، د یوې خوا سخته وچکلي ده. وسلام شه اسلام.
زما نوم سمیلا دی، د کندهار ولایت د کوسکرن د جوید مکتب څخه مې اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې دا روزنتونه او مکاتبو ته د کرونا نس واکسین ورکړل شي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو چې پیغامونه د ازادي رادیو په سبتونکو ماشين کې پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم درته خبرو. او اوس هم یو نړیواله موضوع په نړۍ کې د کورونا وبا مثبت پیښې تر 133 میلیونو اوښتې دي. د اخیستونکو ناروغۍ د مخنیوي لپاره جانسن اند جانسن هغه واکسین دی چې یو ځل خلکو ته ورکول کېږي، خو دا واکسین د جانبي عوارضو له امله په ځینو هیوادونو کې په موقت ډول درول شوی دی. بل لور ته په لاتین امریکا کې تر لسو ډیرو هیوادو سپوتنیک د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړی دی. احمد چبر له نورو جزئیاتو سره.
د اروپا ته د واده تنظیم اداروي د جانسن اند جانسن د واکسین او د وینې د غټه کېدو ترمنځ شایي رابطه وي، خو د کووید 19 ناروغي د دې واکسین ګټې ته هغه تر خطرونو خورا زیاتې دي. د اروپا د درملو مؤسسې د نظر د سیشن بي پورس ورکړ او تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې واکسین په اړه چې موقتنې درولې دي خپل ارزونه د اونۍ په پای کې اعلان کړي. د اروپا د درملو مؤسسې رئیس ایمر کوک خبريالانو ته وویل چې د دې واکسین جانبي عوارض خورا لږ دي، خو دا ډېره مهمه ده چې ډاکټران او ناروغان دې نقشې ته متوجه وي. د مارچ په میاشت کې په 20 وادو کې د درملو د تنظیم د چارو ادارو ورته نقشې وموندلې، او د دې واکسین پر ځای چې یو ډوز د کورونا لپاره کافي دی د بل واکسین د ورکړې تجهیز وکړ. اروپایي ټولنې د مارچ په 3 جانسن اند جانسن واکسین تصویب کړ، خو تر اوسه یې خلکو ته د ورکړې چارې نه دي پیل کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا واکسین شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته ورکړل شوی دی، او په شپږ مورد کې د وینو د غټه کېدو راپور ورکړل شوی دی. د اروپایي ټولنې په هیوادو کې لږ څه باندې یو کال راهیسې چې بندیزونو پر اقتصاد اغیز کړی، اوس د واکسین د ورکړې چارې ګړندۍ شوې دي. د اروپا د داخلي مارکیټونو د چارو کمشنر تیر بریټون د فرانسې لیفیګارو ورسپانې ته وویل اوس کافی واکسین ترلاسه شوی دی څو د جولای تر نیمایی اویا فیصد مشانو ته واکسین ورکړل شي. بل لور ته ارجنټاین په پلاتین امریکا کې لومړی هیواد شي چې د روسي سپوتنیک وی واکسین تولید کړي. د روسي هغه کمپنۍ چې دا واکسین جوړوي وویل چې د ارجنټاین ریچموند کمپنۍ به د جون په میاشت کې 1 میلیون ډوز سپوتنیک وی واکسین تولید کړي او بیا به دا اندازه د میاشتې تر 15 میلیونو پورې لوړه شي. ارجنټاین د لاتین امریکا لومړی هیواد دی چې په ډسمبر کې د سپوتنیک وی واکسین تایید کړ او پر دې واکسین ډیره تکیه کوي. دا واکسین تر اوسه شپېتو هیوادو تایید کړی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 شوې. اسدالله لودین استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
جرمنی پلان لري چې د جولای میاشتې تر 4 میاشتې له افغانستان د خپل ټول ځواکونو پر وتلو غور وکړي. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای او فرانس پریس اژانس د جرمنی د دفاع وزارت په حواله دا خبر ورکړی دی. د امریکا د پاوز یو لوړپوړی قومندان ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. د منځنی ختیځ کې د امریکایي پوځیان عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي ویلي چې د ځواکونو وروتل ورسته هم په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات مخته وړي. خو په خبره یې د عملیات به سخت وي خو له امکان لري نه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ترکیه غونډه د سولې لپاره یو فرصت و. هغه غونډه چې جوړونکو یې اوس د ځند خبر ورکړی دی. فاربیز مجلې د افغانستان روبات جوړونکو جنې د آسیا په کچه د ډیر شو هغو په هانو نوښتګرو او پنګوالو په ډاله کې راوستلی چې تر ډیر شو کلونو کم عمرونه لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې په نړۍ کې د ادامونو کچه په لږ تر لږه یوې لسیزه کې ټیټه کچه ته رسیدلې ده. او د امریکا یوې محکمې د پولیسو په خوانی افسر ډیریک شاون په میناپولیس ښار کې د یو تورپوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم وپیژند.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل د فوټبال آسیایي لوبو ته افغان لوبڅاران د لوبڅارنې لپاره دعوت سوي دي. په دغه فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل د هیواد د فوټبال نامتو لوبڅاران حلیم اقا شیرزاد او ننګیالی سعادت به د آسیا کلبونو جام سیالوي کې چې د مې میاشتې په 1:30 نیټه د آسیا په لویدیځ د اردن په امان ښار کې جوړیږي لوبڅارنه وکړي. د آسیا کلبونو فوټبال جام سیالۍ د آسیا له غوره لیګ وروسته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون رسمي دویم ټورنمنت دی چې د آسیا د مرکز لویدیځ او سویل زونونو د غورو کلبونو ترمنځ جوړیږي. په هرات ولایت کې د سولې تر نوم لاندې د میداني ځغاستې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش د ادارې فني او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په 3 سل متره، 300 متره او 400 متره واټن کې 2 اونۍ وړاندې پیل شوې وي. د ښاغلي زیا په خبره په دغه سیالیو کې د هرات د مرکز او ولسوالیو 50 ورزشکارانو ګډون کړی و چې نن د 25 غورو لوبڅارانو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې. او د کرکټ نړیوال شورای آی سی سی تازه په 20 اوریز سیالیو کې د توپهونکو نړیواله درجه بندي اعلان کړ چې پکې بدلونونه راغلي. د ورزشي ویبپاڼو د معلوماتو له مخې په دغه درجه بندي کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي حضرت الله ځازای له هم پر خپل ځای یعنی پخوانی لسم مقام کې دی.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو 2 اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پام وکړئ. د روژې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو لړیو یوې نوې برخه ده.
سلام رو السلام مشه.
وعلیکم السلام. الله دې وبخښ څنګه له خې سیتم خره
مننه. خپل نوم را تواخلا په تاخته.
زمانو محمد انور دی او يم په ننګرهار کې او دغلته د کجوري خرڅو سراوتی خپل در غریبي کو روزي مبارک میاشته.
دا د خرما کوچنی بازار تا دی نو
بس او به خیر سره ان شاء الله رنگین بازار دی. سپور غولا خرما ټټ خرسيږي په دې چې خلکو دې ته فام دی. بیا به دې نه پس د اختر میوه خلک اخلي.
څو قسمه خرما در سره دي؟
3 رقم شپږ رقم خرما دي. دغه ډبو والا او دغه چواره ده او دغه کلیټه ده. هغه سیدی ده.
او دغه څو قسمه خرما دي 15 رنګه
او کومه به کې خلک ډیره خوخی وړي
دغه زیدی او دغه کلیټه خلک ډیر خوخی مراد دغه شینم خلک وړي دا ډبو والا وړي بس دا مختلف خرماګان دي نور سړي جدا جدا زړه دي خلک کومه خوخی هغه وړي
او نرخ د بوزې د کدروزې
یار نن خو د بوزې د دروچې نه دی په دې چې ان شاء الله ارزان دي دونه ګراني خو نه دي دغه کیلو اتیا او سل او یو سل شل دغه سیدینو
روزګار څنګه دی
بس خدای الحمدلله سچې نصیبې هغه الله ورکي او خرسي یعنی اوس خو میاشت سیزن دی کنه نو هغه سچې نصیب هغه رسیږي همت کو ان شاء الله نو بس سچې نصیب دی هغه رسیږي
غټه هيله دي چې اوی دی روزه
بس سیدې چې بس خستر او جماعت یو خسته دکانداری او مثال د خبرې او خلک خوشې ویسي او مونږ ته دعا وکړي دانی چې خراب شي ویسي او به مونږ ته خیره وکړي او ومن وکړي الله دې سول راوړي
ډیر مننه
خوشاله ډیر
مننه
الله دې آباد وکړي
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه میو منی او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم نن په دې باندې غږیږو چې په کومو مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي چې د دې موضوع د رسپړلو په خاطر ململارو چې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک میسون د څارنې ورزونی مشر خغلی عبدالواحد سیرت دی سیرت صاحب لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کومو مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي
بسم الله الرحمن الرحیم اول سلام تاسو ته تاسو همکارانو او محترم د ټول درنو او محترم اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم الله دې ستاسو ته برکت په رمضان کې پروردگار قبول کړي د بشري حقوقو په اړه خدمت باید وسی چې د بشري حقوقو څنګه نصي او دغه موارد هغه وسم شي دي دا درې اصول لري چې دولت په دې باندې مکلف دی یو احترام دویم حمایت دریم اجراءات چې کله دغه موارد دولت په نظر کې ونیسي نو په دې کې بشري حقوقونه نه نقض کیږي او که چېرته دغه درې اصلي فکتوره دولت مد نظر ونیسي نو په هر فکتور کې بشري ناورین او بشري نقضونه رامنځته کیږي
سیرت صاحب تاسو درې موارد یاد کړل چې په درې مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي چې یو احترام حمایت او اجراءات او سیرت د احترام په اړه وایي
راځو د احترام په اړه باندې چې دولت مکلف دی چې د ټولو اتباعو احترام په یو شان باندې وساتي او دوی ته احترام وکړي هغه احترام د قانون له لحاظه هم ضروری دی یو او بل هغه موارد چې موږ په قوانینو کې د یو تورن کس او د یو مزدون کس لپاره لرو هغه قوانین مد نظر کې ونیسي کله هغه قوانین احترام ونیسي د ټولو وګړو ته ټولو مزدونو ته دغلته بشري نقص مابین تر راځي په تور د مثال گرفتاری زموږ استاذ دی د مزدون یا تورن کس یا خو هغه بالفعل په مشاهده باندې یو پولیس هغه نیسي او یا به فرضاً د سرندوالۍ قرار وي او یا د محکمې حکم په دې رابطه چې فلانکی په دغه قضیه کې محکوم وګڼل شو د حکم تنفیذ د اجرایه قوه په دا باندې باید دا تنفیذ دي داسې کله دا خلک نیول کېږي دې خلکو ته تفهیم وشي د مظلوم او تورن کسانو ته چې ستا دغه جرم دی په دغه جرم ته نیول شوی یې که چېرته د محاکمو له طرفه صرف هغه پارچه بلاغ یا قرار به د سرندوالۍ رخي او که چېرته د کشفي او براتیفي ارګانونو له طرفه د مظنون کس نیول کېږي دې مظنون ته په اول قدم کې چې هغه احترام دی هغه دا دی چې د شکنجې نه به دی مسؤول پاتې یي د دې ګرفتاري چې هغه کېږي هغه ګرفتاري تور وي ورته چې ته وروره په سرقت یا فرضاً په حادثه د ترافیکي یا مجروحیت باندې هغه د تور چې کوم په تور باندې دی تورن شوی دی هغه به ورته بیانوي هغه موارد چې په کوم په اجراتي قانون د اجراتي جزا کې دی یو تورن لپاره چې ده دا باید مکمل ده تفهیم وشي د مظلوم کس ته او متقابل احترام ورته وشي په دغه موارد کې یو نه مورد هم نقصي یا ورته ونه ول څه یا غریات نشي نو بنان دلته د بشري حق ما باندې راځي
مننه سیده چې پرزو اوس د حمایت پاړه
حمایت د دولت باید د مجنی علیه او د مجنی د قانون کې خود دوړو حقوق ده، د مجنی علیه هم حقوق ده او د مجنی هم حقوق ده. دغه ته باید دولت د دوړو طرف حمایت وکړي، یعنی مجنی باید ونیسي. مجنی په هغه وخت کې چې کوم دونه جرم مرتکب شوی دی په هغه معیاد کې په هغه قانون کې هغه کوم چې ده ته قانون حقوق ورکړی دی دغه حقوقو په رڼا کې دولت باید د هغې حمایه وکړي او د مجنی علیه دا د واورې د مجنی علیه حقوق چې سارندوال مدیل عموم دی هغه د هغوی حمایت وکړي. نو دغه که چېرته د مجنی علیه یا مجنی د دواړو حقوق ناخستي یا دواړه د قانون په اساس رسیدګي ورته ونهسي دا هم یو بشري نقص دی چې رامنځته کېږي، ځکه مونږ په قانون کې سارندوال مکلف دی. که چېرته مجنی هم اثبات د جرم باندې سارندوال مکلف دی هم په عدم اثبات د جرم باندې مکلف دی. سارندوالان باید دلته دې نقطې ته متوجه وسیږي چې د مجنی په رابطه باندې یا اثبات د دلایل را پیدا کړي یا عدم اثبات دلایل را پیدا کړي. چې کله دلته عدم اثبات دلایل را پیدا کړي په معیاد وخت معین کې باید هغه ته اقامې لغو توقیف ورته واچي او هغه یا توقیف ته خبر ورکړي او یا ته پرفضل په نظرات پانه کړي. نظرپانه خو باید دوه اویا ساعته وروسته توقیف ته لاړ شي. کله توقیف ته ول دا خبر ورځي دغه کس مونږ ثابت دفر کړی په دغه رابطه چې دا یې په کمپور نیول شوی دی، نو ګناه د هغه ته اقامې لغو توقیف وکړل چې هغه ورته وچي. او که چېرته ورته اثبات د جرم وسو بیا د سارندوال مکلف دی چې د هغه له خاطره تمدید توقیف د مافوق د محکمې نه چې هغه که په مرحله د ابتدایي نه واخلي خلاصه هم دغه سلسلتان د مافوق محکمې نه د هغه د تمدید توقیف واخلي تر هغو دا کس به سرنوشت نه وي. تمدید توقیف چې دا معنا دا چې د حالت هغه خپل عادي حالت کې نو دغلته حمایت د قانون د دولت مکلفیت دی چې حمایوي قانوني حمایوي د خپل د مجنی او د مجنی علیه وکړي.
ښه سیره چې اوس د اجراتو په اړه راته وایي چې په اجراتو کې څنګه بشري حقونه نقص کیږي.
اجراتو په رابطه دا ده چې کوم قوانین مونږ مدون کړي دي، مونږ لرو قوانین لرو، صلاحیت د هر قوی معلوم دی چې هغه د درې ارګانونه کش په یو اصطلاح د فارسي کې ورته هغه وایي سارندوالان عدلي محکمه، یعنی ارګانان کش سارندوالۍ او محکمه دا درې ارګانونه د بشري په عدم نقص مهم رول لري او په نقص کې هم بېسر رول لري. نو دلته هغه کوم چې قوانین اغسي باید د قوانینو کې دا زیرفته ارګانونه د دې د اجرایي په عمل کې دوی سره د اقدام کوي. که چېرته دوی اقدام ونه کړي نو دغلته هم نقض بشري مابین ته راځي. مثال باید په موقع رسیدګي وشي په ګرفتاري کې په موقع د ده دوسیمه احوال چې سارندوالۍ چې کله محول کېږي سارندوالۍ د قانون په مطابق باندې څلور ساعته وروسته د ده باید تحقیق دی نه شروع شي. سارندوال مکلف دی چې خپل تحقیق شروع کړي چې کله پوهېږي دوسیه او یا جرم پیچیده ده، مغلق ده، جنایت ورسره ده، بعد عاجل تمدید توقیف مطالبه د محکمې نه وکړي. لکه څنګه چې قانون ژبې جزایی کې جوته ده چې په ټولو مراحلو تحقیق و تمدید و توقیف سره یو سلو شل ورځې کې دوسیه تکمیل شي باید ماحول د محکمې ته شي. دغه اجراات قانوني اجراات د دولت کړنې دا هم یو د حقوق د مضمون نه ده، د مضمون یا د متهم حقوق په وخت او زمان کې چې کوم اجراات کېږي دا یې د حقوقونه. که چېرې دغه حقوق بیا نقص کېږي دلته بشري نقص مابین ته راځي. نو دغه اجراات دغه درې فکتوره د دولت مسؤلیت او مکلفیت دی چې د دغه درې فکتورو په رڼا کې د مضمونینو د مجنی علیه حقوق برآورده کړي، لاسته راوړي او دغه متضرر د قضیې یا متهم د قضیې د قانون په رڼا کې رسیدګي ورته وشي.
مننه کوسیره صاحب،
مخکتم خدای پامان.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډې وې په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د چناق او تمق پاکلا چې او فلکلوریک لوبه ده څومره پیګي
خپل دغه چناق یا چناق اصلا یو کلیوالي کورنی لوبه ده چې د دې تاریخچه البته دقیقه معلومه ده خو د اریایي مخینه سره یې بلالای سو
د چناق ماتولو او تمق اصلي هدف څه دی؟
دا یو نوع ذهن د تقویې لپاره یو وسیله ده. غفلت څخه د یو کس د راویښولو هم یو بهانه ده چې کله څوک له شان یو شی اخلي نو مسؤولانه یې واخلي.
د چناق ماتول او د تومق ورکول لډیر بخاریسي د افغانانو په منځ کې دود دی. په کلیو او باندې کې وسم هغه ډیر د قدر وړ میلمه ته چرګ حلاليږي او په سینا کې کمان نازک هډوکی ته ډیر کسان په تموي چې خپل د خوخي وړ وګړي سره مات کړي. د علوم اکاډمۍ علمی غړی چیرنیار شریف الله دوست د چناق د دود پاکله وایي
چناق اصلا یو فلکلوریک یو کلیوالي لوبه ده یا یو فامیلی لوبه ده چې د دې تاریخچه البته دقیقه معلومه نه ده خو البته د اریایي مخینه سره یې بلالای سو خپل دغه چناق یا چناق ته دا نه یوازې چې دا موږ یوازې په افغاني فرهنګ کې ځای لري بلکې دا یو نړیوال فرهنګي بودم لري. د مثال په ډول د دې ته په انګریزي باندې ویشبون وایي په دریو پارسي ادبیات کې دې ته عروسی کوشک وایي دې ته اغه د چرګ د سینې اغه ټوکی دی چې د سینې سره مشلول دی د اغه ټوکی چې کله راوخسته سي نو بل اخره د غوښه وخرسي بیا نه پرسترخان من کم دوستان چې سره ناست وي راسته چې یو شرط سره وتړو تر باندې چې کله چې ناخمتي یو میوایج دی یا جامع یا کالی یا بل یا نغد پیسې هم وسیج دی نو دا سره ماتي دغه لحظه څخه چې دا چناق مات سو بیا کچیر یو بلته پلاس کې یو شی ورته ورکی نو هغه چناق پر باندې کیږي ودلته یو شی ستکه چې وای کوم شی چې تور کوي پر چا باندې چناق ماته نو هغه شی بیا کس چې چناق پر باندې سو هغه د ځان سره ګرځي وای داس ماسو نو دغه یو باریکست چې بیا هغه ته داسې قیمتي یو شی نور کی یا داسې دبل چا چیز وشي پلاس کې نور تر کې نو په دې اساس باندې چناغ یو لوبه ده په پښتني ټولنه کې چناغ ورته چناغ قرتوي
کوم شای چې د چناغ اړولو پر وخت مقابل لوري ته ورکول کیږي د وړلو په صورت کې یاد شای دغه کس کیږي چې چناغ یې بایللې دی خو که چیرې مقابل کس وایي چې په یاد مې دی بیا چې هر څه ورسره وي د هغه نکیږي. چناق یو فلکلوري لوبه ده او د وخت تیرولو لپاره خلک ماتوي خو د پکتیا اوسیدونکو نیم بیا چناق ماتول او تومق ورکول هسې د وخت ضایع کول بولي
خو وختونه چې به خلکو د میوو یا وضو د پښو څخه بیډۍ باسلې بیا به وروسته په هغې باندې لوبې کولې دوه دوه درې درې څلور څلور کسان به سره ناست وو هغه به یې ګټلې او ځینو خلکو به په هغو باندې شرطونه کېښودل ځینو به د وخت تیرولو دپاره دا لوبه کوله. په هر حال دا لوبه په بسیاتو کې شمېرل کېږي یعنې یو بې ګټې کار ده چې هېڅ فایده نه لري او د وخت ضایع کول دي. نو ښه خبره دا ده چې د بیډۍ یا د چناق په ځای باندې خلک نورې لوبې وکوي داسې لوبې وکوي چې هم د دوی فکر ته فایده ولري هم د دوی وجود ته او فزیک ته فایده ولري دا به ډېره ښه وي.
د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم بیا د نیم د خبرو پر خلاف وایي چې د چناق ماتولو هدف تر ډېره د مقابل لوري د ذهني قوت ازمایل دي. د نوموړي په نظر ډیری خلک د شرط وړلو لپاره چناق نه ماتوي دوی غواړي څو شیبې په ټوکو او خوښۍ سره تیرې کړي.
د چناق موضوع زمونږ تاسو د افغانستان په فرهنګ کې ځای لري او مختلفو ځایو کې خلک د چرګ یو اډو کایده چې داسې دوه شاخی غوندې لري بیا هغه سره مات کی او په یو شی باندې بیا دا چناق تړي چې سره وایي اول کې چې کچرته ما ویول دا چناق ته به دا شی راته اخلي که تا یو زه به دا شی درته اخلي. خو زه د دې په تأثیرات باندې غږیږم چې دا یو نوع ذهنی آزموینه ده یا د ذهن د تقویې لپاره یو وسیله ده. غفلت څخه د یو کس د راویښولو هم یو بهانه ده، او همدارنګه زه له دې اړخه ورته ګورم چې دغه چیناق چې کله څوک له یو شان یو شی اخلي نو مسئولانه یې واخلي، به فکر وکوي چې دغه څه ده چې ما ته یې راکوي، ولې یې راکوي، بالغی هغه شی واخلي، یعنی هغه څه چې څوک اخلي د هغې تر شا اهدافو ته متوجه اوسیږي، بالغی واخلی. زه دغه نقطه ته زیات متوجه شوایم.
د تومق پاکله چر ته وایه
تومق چې چا ته ورکه نو هغه بیا ونه پوهېده، پی وای خسته، بیا به هغه ځان سره ساتي تر هغه وخته به ساتي تر څو چې هغه بیرته ترې وغوښته او ده سره ووارکه، نو بیا په هغه باندې میلمستیا اوړي یا هر هغه شی چې کیدای شي سره پیتړلی وي هغه هم په هغه باندې اوړي.
او که تومق نه وو سره بیا څه کیږي؟
که نه وو بیا لا بل کس نه وړي.
دا لږ سخته ده، تومق به جب کې ګرځي نو
هغه به جب کې ګرځوي.
او که جب کې نه وو نو باید لو ده
هو جب کې یا ځینې غاړه کې ملا اچي.
چناق په لویانو سربیره د ماشومانو په منځ کې هم وتیږي. افغان لیکواله عاطفه نورستانی وایي چې په ماشوم توپ کې به یې که د چرګ هډوکی پیدا نه کړ په لرګیو به یې چناق ماتاوه.
پایلې چرګ د هډوکو نه شروع ده، مقصد یو شی باید مات شي. د چرګ هغه هډوکی چې دوی اخلي یو خواته یوه بل خواته هغه بل نفر مقابل لوری اخلي، دا ماتی بس د هغې نه وروسته بیا دوی پام سره ولري چې یو شی چې ورته ورکوکیږي مغه ورته په یاد کې چې زما په یاد ده. او دا رښتیا مخکې له دې چې دا دغه کې سره دوی خبرې کوي چې دغه چناق چې زه تا سره وهم یا دغه کوم د چیشي په سر ده. د 1940 کال په دې کلونو کې زما ښه په یاد دي چې موږ نجونو وړو دغه به ډکی به مخیسته و چې راځئ چې سره چناق مات کړو، بیا دم چې ماته و بیا یعنی ضرور نه و چې حتما باید د چرګ دغه. بیا کله کله مې اورېدلی دي چې فرزن په ځینې میلمستیاګانو کې یوه ټوټه غوښه چې په هغه کې یو خاص وړوکی د تشلې په اندازه هډوکی وي هغه په یو هنر سره چاته په مخه ږدي، هغه که پوشی چې دا هغه وخت ده چې په دې کې تموقي عین شای کیږي، یعنی دوی باید سره په یاد ولري او شای چې ورکول کیږي پس لدی تړون نه باید په کده هر چایی رشمنو بس هغه بایلی بیا مجبور ده چې دغه مقابل لوری شرط که مشخص نی باید پوره ای کی.
کوم وخت سی سی وستا سی جناق بایلو دلای
والا او بدبختانه از ما ذهن ډیر خراب اکثرا می بایلو دلای دا اکثرا
بیا چې در نه وخت دی په شرط
کې مثلا مخوړو هغه وخت مثلا چغزه ای و فرزن یا پتاسه و پدی شیان منگش یا چاکلیت خودیر بکم و دا دقا و دا دی چغزه و نقل و دیر غط این اقا بم خواهید بعد دقیق پسر بم یا کما نانزکه بم دیچه و خسته نانزکه و دقیق بانده بچه بس ما در بانده دقا دا و سال یاده و تیلو بس مقا نانزکه دیز ما شوه.
پا اوس وقتی چنگه دا؟
پا اوس وقتون که خشرای دقا سیشو اوس یعنی زور سر چندان دقا نیم او کور که بچه هم میریش چه کلا دا شرط وحی سره.
بیچه که چوک ورنکا شرط بیچه نکی گی؟
بیانا جنجال و غالمغال بایی خو مگر ورکیه مجبوره ده چه وری که و دقبل مناسبات بیانا خرابه ای کنه دیدی به اساسو.
زینی کسان بیا چناق ماتبی خود ده وڑلو او یا بایللو په صورت که قبول شوی شای نمالومه بی. دیتا دلخوا چناق وی. دلخوا چناق بیا کلا ناکلا پا لوی دخمنه هم آوری. پا دی اکلا نوری خبری ده لوگار لوسیدون که احمد سخورو.
چناق معمولا دا اصطلاح ما دیر آوری دلده. خو ما پا خپل شخصی جون که ده ملگرو سرا پا میل مستوی که چناق بازی لو با کلا ننه کرده. خو پا ده قسی ما آوری دلی دی. معمولا کسان چه میل مستوی پا خپلو که بیا چناق ده چرک پسینه که وردو که ده. خو پایل خنه وی دی موضوع دو دری قصیر اتم چه معلومی وی ملگرو کرده وی چه پخپلو که ملگری دی خصومات دخمن ایلامل شوی دی زکر چناقی وحل ایده بیا پدست مسائل شرط تلال ایده چه اغا ناموسی مسائل دی دی شخر ایلامل شوی دی و پخپلو که دی دخمن ایلامل گرسی دلی دی پایل خنه دا سرا پا ملگرتیا که دی شپیچ مری تایره کرده و چناق سر وحل ایو شرط چې ګټلې وي بیا ورته ویل شرط پکې آزاد ده بیا خو د کور کلي مسایل وي نو خلکو داسې شیطانی ورته کړی وای چې ته کولای سې چې په دې کې یو مېرمن واخلې بیا همدا اختلاف دې خلکو لامل سو چې په خپله کې بدی باندې سوړي نو دا یو ښه درس ده چې پیدا شه مسایلو کې سړی احتیاط وکړي اصلا داسې مسایلو ته لاس ونیسي په ټوله کې نور مسایل هم شته نور سرګرمۍ لوبې دې که وسي نو زه روانا طبیعتا دغه موضوع سره هغه یم راحت نه یم نه باید وویلی شي نه دلخوا یا غیر دلخواه بدین سر تیر شی دا چناق و حلونه.
زمانم ایدمامد
تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوزی ولسوالۍ د جبارخیل کلی وسیدونکو یم. زه شاعر یم، هم د تاریخ استاد یم. زه د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده میتنه وکړم او همیشه د پر خپل رادیو د ځان سره کېږدم. همیشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکېږي.
دا چې د اسلام له نظره چناق ماتول او تومق ورکول څنګه دي، له دیني عالم نور الله کوثر څخه مو پوښتلی دي. ورته غواک شي،
چناق یا هغه تومق په افغانستان کې له پخوانه د سیوبله تل پیړی نه را پاتې یو لوبه ده. دا دوه اړخ لري، معمولا د لوبه لپاره او د پړکول لپاره د مخالف یا د هغه جهت چې اغه ځان ته په نسبتا حریف بولی دی غیدې ماته لپاره چې ماته ورکی دا لوبه لبخونه را پاتې و. او د دې دا اړخ چې مطلق دا لوبه وي او نور څه پکې نه وي او خالص یو یاد فراموشي وي او یو بل پړول وي او یو د ساتيري لپاره او د یو خوشحالي لپاره وي، دا خو شریعت له لحاظه او د عرف له لحاظه کوم امنیت نه لري. اما د دې یو بل اړخ چې خلق په دې باندې بیا شرطونه تړي او قمار تړي، دا به د شریعت له لحاظه ناروا ده. ول مطلق لوبه کچیرته شرط پکې منتفي وي، ورته وایي چې هر څوک چې پړسول هغه به ملامت وي، مثلا تر دې حده بوري یا ملامت وي او هغه به کون ذهن وي او یا به هغه فراموش کار هیرون کې په دغه جدول په دغه یو چوکاټ کې داخل جایز ده. بیا دو طرفه شرطي دو طرفه شرط به بيخي حرام او قمار ده. او کچیر ته دغه تر نه منتفسي او خالص دی او ساتيري او د خوشحالي لپاره وي او د یو مجلس د خوشحالي لپاره وي، بیا شران ممانعت نه لري، ځکه هغه شرط او د قمار بخش او د قمار برخه تر نه از وسوي ده او صرف یو دی از مویل لپاره منځ راغلي ده.
قدرمن دوستانو، دا واجبند په شی بو کې خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مال او ملګری.
Yeah.
Oh, my God.